افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا ځل به ازبکستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راز هغه اوازې رد کړه چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په ازبکستان کې کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره سره مرسته کوي. پاکستاني ځواکونو په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دنګا ملسوالۍ د توپونو لسګونه ګولې وشته دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په ازبکستان کې کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره سره مرسته کوي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د سیمه ییز په اجماع په تشکیل د تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په موضوع تر ډیره تمرکز کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په همدې هدف ازبکستان ته سفر کړی دی. د خبر تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. پاکستاني ځواکونو په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دنګا ملسوالۍ د توپونو لسګونه ګولې وشتلې دي. د کونړ د ولیوان عبدالغني مصمم د خبر ازادي راډیو ته منل ده وایي چې خلکو ته ماليزیا رسیدلې ده.
د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري په وقتوي شکل باندې لاندې مرمۍ راټول کیږي چې تیرو څلور ساعتونو کې په دنګا او سرکڼو ولسوالۍ باندې یو شپېته مرمۍ راټول شوې چې خلکو ته پکې پرانه مالي زیانونه مور.
د سیمه اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دوی پر کورونو د پاکستاني پوځیانو له لوري توپونه وشتل شوي چې ځینې کسان پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. په داسې حال کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د شپږو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو دقیق معلومات نه لري. شغلي ځواک وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو په تاریخ ناور سیمه کې پر یو امنیتي پوست برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. شغلي ځواک د تلفاتو په اړه وویل
پدې کې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات او خېلي افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. تقریبا تعداد د څلور نفرو ټپیان دي او د شهیدانو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي شاوخوا 15 پولیسي وژلي دي خو افغان چارواکي دا ایده ردوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره یې تمدید کړي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات په خپل وخت وسی او هیڅ بدیل نسته. د وی موږ د موضوع په کلکه ردوو چې ګواکې ولسمشر د قیادي شورا لارې غواړي د حکومت موده وغځوي. ولسمشر په وار وار ټینګار کړی چې حتی یوه ورځ به له هغې مودې پر دې دنده پاته نه سي چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی دی. انتخاباتو پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره سي. تر دې وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو داسې اندېښنې مطرح کړې چې ګواکې اشرف غني د خپل ولسمشرۍ دورې د غځولو لپاره له جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه نن داسې مهال شوې چې دغه سرتیري په یوه پوځي کمپ کې دننه له وسلوالو یاغیانو سره متقابلې ډزې وکړې. په دې پېښه کې درې نور سرتیري ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دا جګړه نن سهار پیل او تر ماسپښین یې دوام وکړ. د جموں سیمې د پولیسو مشر وویل چې دغه وسلوال یاغیان د هغه کمپ په استوګنیزه برخه کې ځای پر ځای شوي وو چې سرتیري او کورنۍ یې پکې اوسېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې څومره شمېر یاغیان ول. د اسرائیل پوز وای د سوریا هوایی دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یو اف 14 جنگي الوتکه وروسته لاغه وشتل ده چې دغه الوتکه په سوریه کې دوله سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د اسرائیل اف 14 جټ الوتکه د دغه هیواد هوایی حریم ته د یو بی پلوټ الوتکه د داخلي دوله کبله په یو غاچ اخستل کې عملی سره د سوریې خاورې ته ننوتله. د اسرائیل پوز نن سهار ویل چې دغه الوتکه د اسرائیل په شمال کې رالوېدلې ده، خو وایي دوه پیلوټان یې ژوندي پاتې سوي دي. ویل کېږي د پیلوټانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. او د شمالي کوریا رهبر کیم یونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړې چې په لن راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبرو د شغلي مون دفتر نن کړی ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ المپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې، د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. دغه ویاند په یو خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریا به باید د دې بلنې د منلو لپاره داس شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي اندازه لبه ازبکستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه واضح رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د کونړ له سرحدي سرکانو او دنګام ولسوالیو اوسیدونکو وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د دوی پر سیمو د توپونو لزګونو ګولې وشتې دي.
یاره د نوې درې نوې سلو پورې د کونړ مرمۍ سر د خپلونو او څوډېره خلک پازاف لید.
د غرس په نړیوالو موضوعاتو کې اوریچ په سوریه کې اسرائیل په وروستیو کې د سوریه د حکومت او د غرس د هغه د ملاتړو ایرانیانو پر ځایونو څو بمباري کړې ده. ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې علي شورا وايي په ازبکستان کې کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې له بهیل سره مرسته وکړي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د سیمه ایز اجماع د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو ډیر تمرکز وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف ازبکستان ته تللی دی. نور حالې د ازادي رادیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د زل ازبکستان د وسیمه ځیناستې تابع کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا غړي حاجي دین محمد د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د توریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي. دی وایي دغه ناسته د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره جوړیږي. البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده. په ټوله کې دا د افغانستان سیمه په خیر ده،
افغانستان په خیر منطقه میده.
د پداسیال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې پورس یو پلاوی په مشي د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو لمخې دغه پلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ییز همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. د ازبکستان رسنیو لیکلي چې د افغانستان پلاوی به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته وکړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر کړی وو. د ملي والي د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې ناستې هم شوي، خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي دا شن هڅو ته ډېر خوشبینه نه دي، وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
متاسفانه
دوی له بده مرغه مختلفو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي، خو تمرکز یوازې په خپلو اهدافو و. له ترکیې نیولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان ښودنه کړې. ښاغلی عرفان وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په سیمه کې د داعش له نفوذه ویره لري، نو د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې دي د ازبکستاني تروریستانو مخه ونیسي. دته په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې او د توریستي ډلو مالی سرچینې وچې نه کړي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته ده افغانستان د سولې علي شورا وای په ازبکستان کې کیدونکو غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره امراسته وکړي. د غراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی هم پاکستان ته تللی. پرون هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې کوي، چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شامل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د قیادي شورا د جوړېدو لپاره هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. ولسمشران یوه ورځ هم له هغې مودې وراخوا چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوې په کار کې د پاتې کېدو تمه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قیادي شورا د جوړېدو په اړه اوازې رد کړې او وایي چې ولسمشر د اساسي قانون عملي کولو ته ژمن دی. د ښاغلي مرتضوی په خبره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل می دی او هیڅ بدیل نشته.
په هیڅ وجه دغه موضوع د اجنډا یو برخه نه و. مونږ په شدید توګه دغه موضوع ردوي چې ګواکې د قیادي شورا له لورې دی د حکومت د کار موده وغځول شي. جمهور رئیس په کراتو دا خبره کړې چې له هغې مودې څخه چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوې، حتی د یوې ورځې لپاره به زیات خپل کار ته دوام ورنکړي او د جمهوری ریاست انتخابات باید په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. هغه اوازې چې په دې برخه کې مطرح شوي بې بنسټه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د عبدالرب رسول، سیاف ګلبدین، حکمتیار، محمد محقق، فضل هادي مسلمیار او کریم خلیلی په ګډون له ځینو جهادي او سیاسي څیرو سره د کتنې لړۍ پیل کړې. له دغو کتنو سره هم مهاله په رسنیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو له ادرسه داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سیاسي او جهادي مشرانو د قیادي شورا په رامنځته کېدو هڅه کېږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیول شي. په رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د مسعود ترشتوال له قوله ویل شوی چې د قیادي شورا جوړول نه منطقي اقدام دی او نه هم د افغانستان له اساسي قانون سره مطابقت لري. خو د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې له سیاسي او جهادي سیرو سره د جمهور رئیس لیدنې د ملي او نړیوالو مسلو په اړه د سلا مشورو په هدف ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال دغه اندېښنې په کوم اساس مطرح کړي دي؟ نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشستای مشورتی که دارن،
هاگه سچه لقرائن و شواهد و معلومی گی او هاگه معلومات چه لمشورتی ناست و راوزی ویلکی گی چه حکومت دلوی قیادی شورا در رامستکول و حسی گوی. مونږ د حکومت د کار د دوام او د سیاسي واک د لیږد لپاره په انتخاباتو باور لرو او انتخابات هیڅ بدیل نه لري.
له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي فکر نه کوي چې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په اړه د اوازې واقعیت ولري. د نوموړي په خبره د ملي اولي حکومت مشران او نړیواله ټولنه به هیڅکله د افغانستان اساسي قانون دومره هم نقص نه کړي او یا دا چې هیواد له یو بل کړکېچ سره مخ کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. او اوس هم راځو د کابل د وروستۍ خونړۍ یوې حملې وروستیو څېړنو ته. راپورونه مو ترلاسه کړل چې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د تېرې درې اونۍ مخکې شاوخوا درې اونۍ مخکې حملې په تړاو څلور چارواکي له افغانستان په وتلو له وتلو محروم شوي، یعنی په دې معنا چې د دوی په سفر بندیز لګول شوی دی. د کابل همدا شیبه د کابل د دفتر رئیس حمید مومن راسره د ټلیفون په لیکه دی. مومن صاحب راته ووایه چې دا کوم چارواکي دي.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، البته دا په کانټینټل هوټل باندې د روسي خنړې حمله په تړاو د تحقیقاتو سلسله لا هم روانه ده. په دې لړ کې یوې منبع ازادي راډیو او ځینو نور رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان لوی سرنوالي پریکړه کړې ده چې څلور کسان چې په کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ مشر هم د یو امریکایي تبا چې په دغه کمپنۍ کې د ګاردانو مسول ده، او همداراز د کانټینټل هوټل مشر او پخپل د کابل بلخ امنیتی کمپنۍ معاون، دا هغه څلور کسان دي چې د ممنوع الخروج اعلان شوی دي. خو تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوی دي چې دوی په ستړاو یا دوی په پیښه کې ښکېل بلل شوی دي یا کوم د شکل مخې د ممنوع الخروج اعلان شوی دي کنه، په دې ارتباط باندې څه نه دی ویل شوی. خو البته تر دې مخکې ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د شو تحقیقاتو په اړه خپل رپورټ وړاندې دغه خو تر اوسه پورې دغه رپورت نه دروند شوی چې تحقیقاتو کې دا جاوته شي چې ناغړی د چاله خوښه ده. خو البته په کورنیو چارو وزارت کې هم ځینو منابعو دغه ته ګوته نیولې ده چې په خپل دغه شخصي امنیتی کمپنۍ چې د کابل بلخ په نامه یادېږي، دا د خپل دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلی و او نو توانېدل چې د هوټل امنیت په سمته تضمین کړي. بلې نورې صاحب،
بلې تاسو د بلخ کابل بلخ د امنیتی خصوصي کمپنۍ د مشر د مرستیال ویل چې په دغو څلورو کسانو کې چې له افغانستان ممنوع الخروج اعلان شوی دي شامل دي. داسې مخکې چارواکو ویلي وو چې له دغې حملې وروسته ښایي له دغې کمپنۍ نه د دغې امنیتي قرارداد واخیستل شي د کانټینینټال. په دې اړه کوم څېړنې شوي دي یا کوم تصمیمونه نیول شوي دي؟
په دې ارتباط باندې نور څه بحثونه روان دي. البته لا هم تحقیقات او سلسله پای ته نه ده رسیدلې. تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې نه هیڅ پریکړه نه ده شوې چې آیا دغه کمپنۍ بیرته غیر جواز اعلان شي او هغه څخه د جواز فعالیت و د فعالیت جواز واخیستل شي کنه. خو کومه حمله چې شوې وه په هغه کې دغه کمپنۍ د امنیت پټنګولو کې پاتې بلل شوې ده. او په دې ارتباط باندې ځینو نور مسایلو ته هم اشاره کیږي چې په څه ډول سره دغه قرارداد دغه امنیتي کمپنۍ ته ورکړل شوی ده. خو تر اوسه پورې دا تحقیقات هډاګ شوی نه دي، نو ممکن په دې ارتباط باندې روسه چارواکي خپل نظر څرګند کړي.
بله مننه کوم. ودان حمید مومند کابل دفتر رئیس چې د کابل د انټر کانټینینټال د خنړی حملې د چیرونو په اړه د وروستیو پرمختګونو څخه خبره ورو لکه څنګه چې مو واوریدل، د کابل بلخ د امنیتی کمپنۍ چې د هوټل امنیتی چارې لغړوي مشر او د غرض مرستيال د امنیتی چارو یو امریکایی مسئول او د غرض د کابل انټر کانټینینټال امیر څلور کسان دي چې له افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړي. په دې معنا چې له افغانستانه دوی سفر نشي کولی تر څو پورې چې پر د دغې حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې بشپړې شوي نه وي. د یادونې وړ بولو چې په کابل انټر کانټینینټال هوټل د درې اونۍ مخکې حملې په نتیجه کې له شاوخوا 50 کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. د دغې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ د سرحدي سرکانو او دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې دوی پر سیمو د توپونو لسګونو ګولۍ ویشتي چې دوه تنه پکې ټپیان شوي او د غراز د سیمې اوسیدونکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
د دانګام ولسوالی یو تن اوسیدونکي ملک ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار شپږو بجو نه تر لسو بجو پورې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه شاوخوا د توپونو سل ګولۍ راوښتلې دي.
پاکستان د سینسر د حکومت اقصیغو مرمۍ راولي نه ډېر زیات راوښته وړه یاره د نوي درې نوي سلو پورې د خونه مرمۍ سر د شپږو نه راوښته وړې خلک په آزاد لږ مالي ځای نه توان بر سور کمر زوړ برول چکچل ډاډې کورونه شینکې شتوګرم د دې زمبورې دا ټول کډېر به رحمانه ګزار.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي حزب الله وای له تیرو څلورو ورځو پاکستانی ځواکونو د غټو او وړو وسلو خولې د دوی طرف ته راړولې چې په یادو ډزو کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي.
پاکستان مرتد دا وروره بس دا کورونه رانیولي بس په مخه سره یې ونی په ټانکونو باندې او په توپونو باندې او عوامین او دا شکوره بلا رسنه کړې ده نو درېمه ورځ ده څلورمه چې بس دد روان دی کورونه ویشته اوس زخمیان پراته دي یو دا چې یو طرف ته هم لاره نشته دی نه یې افغانستان غم کولی شي بل څوک غم کولی شي زخمیان دي دا زمونږ په خپله خپلوان دی او خیمې دی هغه یو په کې هغه لګېدلی دی لاس یې لګېدلی دی او یو بل کس دی ګاونډي دی
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مسمم هم مانی چې تیرو څلی رشتو ساتونو کې د پاکستان پوز په سرکانو او دانګام د توپونو لزګونه ګولې راوښتلی چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي خو د چا د ټپکې دو کوم راپور ورته نه دی راغلی.
د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري وقتوی شکل مانی لاندی مرمی را تو غور کی گی چی اکتیر و سریر ساتونو کی پدانگام و سرکانو و رسواری مانی یو شپیت مرمی را تو غور شوی چی خلق دب که کرانه مالی زیاری نماغور
در دیورن کرخیتا دنیزدی پراتو سیم و سیدون کی وای پورا وکاله کیږي چې د دوی پسیمو د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې اکثره کلی او کورونه له اصلي وسیدونکو خالی شوي خو بیا هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه پرې غوږ نه ګروي. کله چې هم د خلکو د یادو مشکلاتو په اړه له چارواکو پوښتنه شوي هغوی وای نه غواړي چې د پاکستاني ځواکونو په څیر د ډیورن کرخې بلې غاړې ته ډزې وکړي او هلته خپلو پرتو قومونو او ورونو ولسونو ته زیان ورسوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته په څرګندونو کې دغه راز په دې هم ټینګار وکړ چې دغه مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپایي ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوې. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي خو حکومت باید په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
او د دې پسند کې اروپای ملکونو په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه د حکومت نه داده چې دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي، موږ لپاره ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالی وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړي چې یوه د بشري حقونو ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته دا امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. په دې پروګرام د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دوه اړخیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغو ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد شوي کچېرې افغان حکومت بنسټیز اصلاحات را نولي دا ډول ناستې به نتیجه ورنه کړي.
داسې ناستې په هغه وخت کې ګټورې تمامېدلی شي چې افغان حکومت لومړی دننه په نظام کې اصلاحات رابنسته کړي، امنیتي سکتورونو باندې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، په خصوصي سکتور باندې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، هغه وګړي چې په سیستم کې کار کوي د هغو ظرفیتونه لوړ کړي، یو صحیح او منظم پلان ولري، اداري فساد له منځه یوسي، او همدارنګه وکولی شي چې نسبت شخص سیستم ته کار وکړي، یعنی شخص زیات کار ونه شي سیستم ته کار وشي.
نوموړي وویل افغان حکومت باید لومړی د نړیوالې ټولنې اعتماد را جلب او معیارونه پوره کړي تر څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن وروسته له هغې چې د اسرائیل یوه جټ الوتکه په سوریه کې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواک د ډزو په نتیجه کې راوغورځېده. د اسرائیل پوځ په سوریه کې د حکومت او د هغې د ایراني ملاتړو پر 12 ځایونو بمباري وکړه. پوځ په یو بیان کې وویل په دغو بمباریو کې د سوریې د هوایي مدافع پر 3 دستګاو او په سوریه کې میشت د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک پر 4 ځایونو هم بمباري وشوه. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د حملې په جریان کې د الوتکې ضد یو توغندی هم د اسرائیل پر لوري توغول شوی و چې د خبرداری زنګ د اسرائیل په شمال کې واوریدل شو. د سوریې دولتي آژانس بیا ویلي چې د سوریې هوایي مدافع ځواکونو په متقابل عمل لاس پورې کړ او په خپلو پوځي تاسیساتو د اسرائیل د حملو مخه ونیوله. نن د ورځې په پیل کې د اسرائیل یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې د سوریې د هوایي مدافع ځواک تر برید لاندې راغله او نسکوره شوه چې د سوریې د خاورې دننه پر ایراني اهدافو حمله وکړه. د اسرائیل پوځ ویلي چې د اسرائیل د نسکورې شوې F-14 جت الوتکې پیلوټان ژوندي دي، خو یوې سخت ټپي شوې. اسرائیل پر دغه ځای وروسته له هغې برید وکړ چې دا یې وموندله چې یوه ایراني بی پیلوټ الوتکه له سوریې د خپلې خاورې هوایي قلمرو ته داخله شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د اسرائیل دغه راپورونه چې د یوې ایراني ډران الوتکه چې له سوریې د هېواد هوایي قلمرو ته داخله شوې وه مخه نیولې بی اساسه او هغه مسخره بللې دي. د ایران دولتي تلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې ایران یوازې د سوریې حکومت ته پوځي مشوره ورکوي. په عین حال کې روسیه هم په سوریه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له ټولو خواهیو غوښتي دي چې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا مهمه ده چې د سوریې او په سیمه کې د نورو هېوادونو د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وشي. روسیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دغه راز ویلي چې دا په هیڅ وجه د منلو ورته نه ده چې د روسي سرتیرو چې د سوریې د قانوني حکومت په غوښتنه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستې لپاره هغې هېواد ته تللي ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. د روسیې تر څنګ ایران هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځي او ډیپلوماتیک ملاتړ کړی او د هر هغه اقدام مخه نیولې چې د اسد موقف کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو خبرونه پیلوي. د ماښام تر وو بجو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب هم لوستلی شئ او کتلی شئ. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې په امریکا کې وایي یو نوی ټوپک اختراع شوی دی.
په امریکا کې یو داسې ټوپک جوړ شو چې له هر ډول کلک دیوال او شیشې تیریږي او په خونه کې پر اور سپرې شیندي. دا ټوپک چې پیرو لانس نومیږي د امریکا د هوایی او سمندري ځواکونو د تخنیک څانګې له نوي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د اور وژلو لپاره جوړ کړی دی. د دې ټوپک کارتوس له مرمۍ ضد شیشې او سیمنټي دیواله تیریږي او په خونه کې پر لګېدلي اور سپرې شیندي. پیرولنس داسې وسله ده چې له پولاد څخه هم تیریدی او شاته بل شوی اور وژلی شي. د دې ټوپک مرمۍ د اوبو په وسیله په فشار او ګرانیټ په دیوال کې یا شیشه کې 3 ملي متره سوری جوړوي او له جوړ شوي سوری څخه د اور پر لمبو سپرې شیندي. پیرولنس په 2 ثانیو کې په دیوال کې سوری جوړوي. تر اوسه پورې دا وسله په 2 هوایي ډګرونو او د اطفایې په ادارو کې کارول شوې او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د اور وژنې ځینو ادارو دا ټکنالوژي دومره بریالۍ بللې چې وایي ممکن یو شمېر اور وژونکي اوس کار شي.
په همدې سره د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته ورسېد. خو له ازادي راډیو سره اوسئ، وروستۍ خبرې مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې ستډیو ته راغلی له نویو مطالبو سره. ښه راغلاست
نوري صاحب، تشکر از شما. مونده نباشین.